The Washington DC na The Voice of America jiwa radio de
د بي وي ډي وري جوړېرو قدرمنو او اوریدونکو ستړي مشي په خیر راغلي نن د نهي ازې شنبې ورځ د اگست 14 او د زمري میاشتې 15 نیټه ده. دا د ډي وري جوړ د ماخمنې خبری خبرونه فایل دی چې په کې زه فواد لامی تاسو ته اهم خبرونه وړاندې کوم. هیله ده تر پای از موږ سره پاتې شئ. اول هم د مهمو خبرونو لنډیز واورئ. په کابل کې د القاعده د شبکې مشر ایمان الزواهری تر وژل کېدو وروسته د صدر جو بایدن انتظامیه پریکړه کړې چې د افغانستان د شاوخوا 5 بلیون ډالر کنګل شوی اساسو هیڅ یو برخه به آزاد نشي. د طالبانو د حکومت یو کال پوره کېدو سره د افغان خزو او جنکو ژوند ورځ تر بلې تریخیږي. د افغان خزو او جنکو د حقونو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي د افغانستان حالات د خزو او جنکو لپاره دردناک بللې دي. او د عوامي نېشنل پارټي په مشرۍ د امن قامي جرګه جوړه شوې چې پکې د ټي ټي پي او پاکستان ترمنځ د روانو مذاکراتو د پښتنو په سیمو کې د ناامنۍ او نورو ستونزو په اړه بحث کیږي. بل اړخ ته په ټانک علاقه کې په یوه حمله کې دوه پولیس اهلکار وژل شوې دي. او سم پوره خبرونه کابل کې د القاعده ډلې د مشر ایمان الزواهری تر وژل کېدو وروسته د صدر جو بایدن انتظامیه پریکړه کړې چې د افغانستان د شاوخوا 5 بلیون کنګل شویو شتمنیو هیڅ یو برخه به آزاد نه کړي. د امریکا حکومت په خوا ویلي و چې د دې اساسو د نیمایي برخې په خوشې کولو غور کوي چې د افغان ولس د خیر ښېګڼې د پاره ترې کار واخیستل شي. وایټ هاوس په دې کار کاوه چې دا 3.5 بلیون ډالر د باور وړ ځانګړي فند ته واچول شي چې له یوې خوا افغانستان وکړی شي د بشري مرستو دپاره پیسې ترلاسه کړي او له بلې خوا یو شمیرې مرکزي بانک ته واچول شي، خو په دې شرط چې طالبان دا ډاډ ورکړي چې دا پیسې به د څه شي لپاره کاروي. خو د وال سټریټ جرنل ورځپاڼې په یو راپور کې ویل شوي چې د اوس دپاره دا دواړه اپشنونه نشته. سره د دې چې طالبان وایي په کابل کې د زواهری پښتون نو خبر، خود امریکا جګپوړي چارواکي وایي ممکن د طالبانو د حقانی شبکې غړي په دې خبر او چې زواهری په کابل کې وو. د افغان خزو او جنکو د حقونو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي د افغانستان حالات دردناک بللې دي او له افغانانو سره د نړیوالې ټولنې په ملاتړ او درېدو ټینګار کړی دی. رینا امیری د ګل یادو شنبې په ورځ په ټویټر باندې د اوسنۍ وضعیت د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او جنکو د پاره ډیر دردناک بللی او زیاته کړې ده چې نړیواله ټولنه د یو باثباته او له خپلو ګاونډیانو سره په سوله کې افغانستان غوښتونکی دی او زیاته کړې ده چې نړیواله ټولنه د یو باثباته او د خپلو ګاونډیانو سره په سوله کې افغانستان غوښتونکی ده او ټینګار کړی چې مخکې لارې به د ستونزو نه ډکې وي. نوموړي زیاته کړې چې امریکا له لویو بشري مرسته کوونکو څخه دی چې د افغانستان د خلکو سره په همکاري بشري حقونو ته په احترام تلپاتې اقتصاد او تلپاتې ثبات ته ژمن دی. دا وی ډیو ده. اوس هم د پاکستان حالات. د ټي ټي پي او پاکستان ترمنځ د روانو مذاکراتو، د پښتنو په سیمو کې د ناامنۍ د روانې لړۍ او نورو ستونزو په اړه د پښتون ملت پال غوند عوامي نېشنل پارټي د لوري د پېښور په پاچا خان مرکز کې د امن قامي جرګه پیل شوې ده چې مشري د دغه غوند صوبایي مشر ایمر ولی خان کوي. په دې جرګه کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشران او استازي، د مدني ټولنې مخور مشران، د پېښور د آرمي پبلک سکول د ورژل شو ماشومان د کورنیو استازي، قانون پوهان، لیکوالان، ادیبان او قامي مشران برخه لري. د پښتنو د قامي جرګه په داسې حال کې را جوړه شوې ده چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلعو کې د هدفي وژنو لړۍ چټکه شوې ده او د دې ترڅنګ په دیر او سوات کې هم د طالبانو د بیا منظم کېدو او خلکو نه د قلنګونو غوښتلو رپورټونه مخې ته راغلي دي. د پاکستان پوځ منلې ده چې د سوات او دیر د غرونو په سرونو وسلوال طالبان لیدل شوي دي، خو وایي چې دا وسلوال د آبادی ډیر لری دی او په سوشل میډیا سوات او دیر کې د طالبانو د بیا پورته کېدو خبره د مبالغې نه ډکه ده. بل اړخته د جنوبی وزیرستان سره په پوله د خیبر پختونخوا په سویلی ضلع ټانک کې د پولیو ضد څاڅکي ورکوونکي ټیم باندې وسلوال برید شوی چې پکې د پولیو ټیم دوه ساتونکي پولیس وژل شوی دي. دا پیښه نن د نهه یاسي شنبې په ورځ د ټانک ضلع د وادي ګومل تھانه په اعظم کوټ علاقه کې شوې ده. د ټانک ضلع پولیس مشر ڈی پی او وقار احمد وی یو ای دیوتا تایید کړی چې نن سهار د ګومل په اعظم کوټ سیمه کې د پولیو په ساتونکو برید شوی. هغه ویلي کله چې د پولیو ډله سیمې ته رسیدلې د وړاندې نه پټو وسلوالو ور باندې ناتاره ډزې کړې دي. د ډزو په پایله کې د پولیو ټیم غړو ته کوم زیان نه دی اوښتی او د دوی دوه ساتونکو پولیس اهلکار نثار او پیر رحمان پکې وژل شوی دي. هغه وویل د دواړو تعلق په ضلع کې شامل کړی شوی د پخوانی نیمه قبایلی سیمې جنډوله سره وو. تاسو وی وی ډیوا اوري او ورسنۍ خبر دا چې داسې نه کې لیدل کیږي چې د ایران د جوهري لوزنامې د بیرته راژوندي کېدو د پاره کې لوري یوې موافقې ته په نږدې کېدو دي. امریکا ویلي چې په خصوصي ډول به د یورپی یونین هغه وروستي متن ته ځواب ووایي چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د جوهري لوزنامې د ژغورنې د پاره یورپی یونین یا یورپی اتحاد چمتو کړی دی. په داسې حال کې چې نړیواله ټولنه د ایران د خوا د جواب په تمه ده، داسې نښې نښانې لیدل شوي چې تهران به بالاخره دغه وړاندیز لاسلیک کړي. د ایران سرکاري خبری ادارې ارنا د ایران د بهرنیو چارو د وزیر حسین امیر عبداللهیان له قوله خبر ورکړی چې ویلي دی امریکایي لوري په شفاهي توګه د تهران دوه غوښتنې منلې دي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ڈیوا اورئ. دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ڈیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ڈیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
نن موږ په تاسو ته خبرونه وړاندې کوو او اوس تاسو هم دا څو د مهمو خبرونو راپورونه پلو موږ سره په خبري خبرونه کې لومپی راپورټ د افغانستان په اړه دی. د امریکای حکومت وايي په داسې وخت کې چې طالبانو د القاعده ډلې مشر ته پناه ورکړې و، داسې څه پلانونه نه لري چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان د مرکزی بانک 3.5 اربع ډالرو کنګل کړل شوي شتمنۍ آزاد کړي، خو وايي داسې لارې بلټوي چې د دې هیواد له خلکو سره مخامخ بشري مرستی وکی. طالبان یو ځل بیا ویلی د افغانستان خوره به د بلکم هیواد په ضد کارول کېدو ته پرې نه غدي. په دې اړه نور تفصیل د وایس اف امریکا ډیوا زمو همکار د بارکوال میاخیل پر رپورټ کې اورو.
د افغانستان د مرکزی بانک 4 اربع ډالر شتمنی چې امریکای د تیر کال د اگست پر 15مه پر کابل د طالبانو تر واکمنېدو وروسته کنګل کړې وه، د یو کال تر تیرېدو وروسته لا هم بند ساتلې ده. د امریکای د بهرنیو چارو د وزارت ویاند نیټ پرایس پرون په واشنگتن ډی سی کې وی خبري غونډه ته وویل په نږدې وخت کې په افغان مرکزی بانک کې د پیسو جمع کولو څه پلان نه لري. نیټ پرایس وایي امریکا باور نه لري چې افغانستان بانک به دغه شتمنۍ په هوښیارۍ سره وکاروي او د ترهګرو لاسته بنه لویږي. پر افغان خاوره د ایمان الزواهری موجودیت، هغه هم په داسې وخت چې د حقانی شبکې مشران ترې خبر وو، هغه ژورې اندېښنې لا پیاوړې کوي چې موږ یې د امکان په توګه د ترهګرو ډلو لاسته د دې پیسو د لویدو په اړه لرو. د افغانستان لپاره د امریکای ځانګړي استازي ټامس ویسټ هم وال سټریټ جنرال ورځپاڼې ته د ګل یادوشنبه په ورځ ویلي امریکا د داسې لارو چارو په لاټه کې ده چې په وسیله یې په امریکا کې د 3.5 اربع ډالرو ګټه یوازې د افغانستان خلکو ته ورسیږي او ترهګرې ډلې او نور ترې برخمن نسی. د جولای په وروستیو کې امریکای او طالبانو په ازبکستان کې د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس په ترڅ کې د دغې شتمنۍ په اړه ناستې وکړې او تمه وه چې د دې شتمنۍ د آزادېدو لارې چارې به ولټول سي، خو په کابل کې د القاعده د مشر وژل کېدو دغه امکان بیرته ختم کړ. طالبانو لا د افغانستان بینک د شتمنۍ د نه آزادېدو په اړه د امریکې د حکومت تازه څرګندونو ته څه رسمي جواب نه دی ویلی، خو په تیر یو کال کې یې په وار وار په ټینګار سره غوښتنه کړې چې د افغان ولس او افغانستان بینک دغه شتمنۍ دې آزاد کړل سي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی پرون د خپلې واکمنۍ د یو کال د پوره کېدو په اړه په کابل کې یوې غونډې ته یو ځل بیا په ټینګار سره وویل د افغانستان خاوره به د هیڅ بل هیواد په ضد استعمالېدو ته نه پرېږدي.
موږ له دنیا سره مثبت اړیکې غواړو، ښې اړیکې غواړو. د افغانستان خاوره به د چا په ضد نه استعمالېږي، په دې خبره باندې کلک ولاړ یو. نړیوالو نوم دا غوښتنه ده چې تا پرون په 500 هیوادو په میلیاردونو ډالرو نه د داعش مخنیوي سوې، د امنیت راوستای سوې، نن دې هغه همکاري خو پرې ده، بندیزونه دې هم لګولي دي، فشارونه هم وارد دي، بیا به څه کوي که خدای ناخواسته دلته ګډوډي راشي.
امیر خان متقی یا د طالبانو د حکومت بل کوم مشر د خپلې واکمنۍ په کلیزه کې هم په کابل کې د ایمان الزواهری د موجودیت په اړه څه نه دی ویلي، خو مخکې طالبانو ویلي وو چې په کابل کې د هغه د اوسېدو په اړه معلومات نه لري او په دې اړه به پلټنې کوي. امریکې چې کال وړاندې د افغانستان بینک دغه شتمنۍ کنګل کړه، په لومړیو کې پرله پسې له آزادولو انکار کاوه، خو ولسمشر جو بایډن په 13 فروری میاشت کې په خپل یو فرمان کې ویلي وو د دې شتمنۍ نیمایي برخه $3 مرب به له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره آزاد کړي. صدر بایډن ویلي وو چې پاتې نور $3 مرب به په امریکا کې د 11 سپتمبر په پیښه کې د وژل شویو کسانو پر کورنیو وویشل سي، خو طالبانو او نور افغان سیاستوالو د دې خبرې کلک مخالفت کړی وو. د افغانستان د تیر حکومت د ملي امنیت شورا مخکینی سلاحکار حمدالله محیب وی او ته په تازه مرکه کې ویلي طالبانو د القاعده شبکې او له نورو ترهګرو ډلو سره د خپلو اړیکو په اړه دروغ ویلي او زیاته کړې ده په امریکا کې کنګل شوې شتمنۍ د طالبانو یا بل چا حق نه دی چې استعمال کړي. حمدالله محیب وایي له افغان ولس سره د مرستې لپاره بیلابیل لارې شته، خو که دا شتمنۍ طالبانو ته په یوه یا بله لار ورکړل سي د هغوی حکومت به لا قوي سي. د وی او ای د رپورټ له مخې د افغانستان مرکزی بینک د پیسو ته په دې خاطر اړتیا لري چې هم په هیواد کې د ګرانۍ او هم د اقتصادي بحران مخه ونیسي. بارکوال میخیل، وی او ای دیوا، واشنگتن.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
یو کال وړاندې طالبانو په افغانستان کې واک ترلاسه کړی و. د دغې وروسته امریکا د افغانستان د حکومت په خپلو بینکونو کې شاوخوا $1 بلیون اساسې کنګل کړی وې. د افغانستان حکومت وایي چې امریکا دې دغه پیسې دوی ته ورکړي. په دې اړه د پاکستان اقتصاد پوهان او څېړونکي څه نظر لري؟ په دې اړه نور تفصیل د پیښور نه د ډیوا خبریال احسان محمد خان په دې رپورت کې راکوي.
د افغانستان کنګل شوی دغه اساسي چې پر د اخیری سو میاشتو خبرې هم روانې شوې وي، خو د امریکا له لوري اوس دا څرګندونه چې ډیر زر داسې کوم امکان نشته چې دغه فندونه به جاری کړي شي. سړنکاران وایي دغه د طالبانو د حکومت یو بل ناکامي ده چې د دوی لپاره په یو مهمه موضوع خبرې ودرول شوې دي. د افغانستان په امورو جوړ نظر لرونکو په اسلام آباد کې مېشت خبريال طاهر خان په دې اړه وایي
چې امریکا دا انتهایی قدم هغه اغستې دي، نو مانیدا چې هغه مایوس دي، ناهیلی دي، او دا طالبان د پاره امتحان هم دی، یو چیلنج هم دی، ځکه چې طالبان د القاعده د مشر په وجه کې دا هغه یو دفاعي پوزیشن ته لاړل چې کوم هیوادونه دي سره د رابطو دنیا ته وایي چې رابطې ساتي، گزاره ور سره کوي، هغه ملکونه هم یو دفاعي پوزیشن کې دي. نو ځکه چې ما مخکې وایم د القاعده موضوع بالکل د هر یو ملک د ډیره زیاته حساس تا کاغه پاکستان دی، کاغه د نور هیوادونو دی، کاغه عربي هیوادونو دی، او طالبان بوز ګورو چې څنګه طالبان د نړۍ د تشویش چي دي، د ته څنګه جواب وي، څنګه د حالات وا نارمل ته واپس راځي.
په دې نږدې میاشتو کې 10 ریپورټونه وو چې غنې کې د شي امریکا د افغانستان په کنګل شوی $1 بلیون کې $3.5 بلیون جاری کړی. خو د افغانستان د پاره د امریکا خارجه وزارت خصوصي استاذ ټام ویسټ ویلی دی په نږدې وخت کې داسې امکان نه ویني چې د افغانستان مرکزی بانک ته به یو واری بیا دا سرمایه وسپارل شي. د اقتصادي چارو کارپوه پروفیسر منظور احمد وای د یو هیواد د سیاسي او انتظامی چارو تر سره کولو لپاره تر ټولو لومړی شی اقتصاد دی، او د افغانستان اقتصاد چې دا وخت په ټپه ولاړ دی، د طالبانو حکومت به د دغه پریکړې سره نور هم د یو درون چیلنج سره مخ شي.
معیشت کو ډیر یو اهم او یو ډیر ضروري چې دا نو انصر دی د حکومت د چلولو لپاره، که هغه کمزوري دی نو ضرور به داسې دستار بنشي چې دا دانچا وګرځي.
په افغانستان کې واکمن د طالبان چارواکو له لوري چې وخت په وخت د کنګل شوي اساسو د جاري کولو غوښتنې هم ترسره شوې دي، خو سیړنکاران وایي بیا طالبانو د جینکو په تعلیم بندیز، بشري حقوقو، د زنانو روزګار او یو شمېر نورو برخو کې د نړۍ غوښتنو پوره کولو په لړ کې کوم داسې ګامونه نه دي اخیستي چې د باور وړ وګڼل شي. د امریکا له لوري د دغه فنډونو پر سر د خبرو درولو سره سره دا هم څرګنده شوې چې دغه کنګل شوی اساسی د طالبانو حکومت په ځای اوس نیخ په نیغه به د افغانستان د ولس نیمګړتیاو د پاره مصرفولو ته لار ولټوي. احسان محمد خان، وی او ای ډیوا، پېښور.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او ای ډیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوری دی شي. پته ده www.voadivanews.com. هیله نکړئ.
د افغان خزو او انجنو د حکومت په چارو کې د امریکا د بارنو چارو وزارت ځانګړي استازي د دغه هیواد وضعیت دردناک بللې او له افغانانو سره یې د نړیوالې ټولنې په ملاتړ ودرېدو ټینګار کړی دی. اخوا د ملګرو ملتونو د خزو د چارو د برخې مشره سیمه بهوس وای چې په افغانستان باندې د طالبانو له واکمنۍ یو کال وروسته هم په دغه هیواد کې د خزو او انجنو وضعیت خراب دی. نور تفصیل یې د وایس آف امریکا ډیوا زموږ همکارا منزا شهید پر رپورٹ کې اورو.
د افغان خزو او ونجونو د حقونو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا میری پرون د دوشنبه په ورځ پر خپل ټوئیټر پاڼه د افغانستان اوسنۍ وضعیت د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د خزو او ونجونو لپاره ډیر دردناک بللې او زیاته کړې ده چې اوس مهال خزو او ونجونې له خطر سره مخ او تاوتریخوالي کې ژوند کوي. نوموړي زیاته کړې ده چې یوازینۍ لار دا ده چې نړیواله ټولنه د افغانستان میرمنو له خلکو سره ودرېږي او ملاتړ ته یې دوام ورکړي، ځکه هغوی په میړانې سره د یو ټول شموله حکومت غوښتنه کوي چې هغه کې د ټولو وګړو حقوقو ته احترام وشي. د اغلې میری په خبره نړیواله ټولنه د یو باثباته او د خپلو ګاونډیانو سره په سوله کې افغانستان غوښتونکي دي او ټینګار یې کړی دی چې مخکې لارې به له ستونزو ډکې وي. نوموړي زیاته کړې ده چې د امریکا له لویې بشري مرسته کوونکو څخه دی او د افغانستان له خلکو سره په همکاري، بشري حقونو ته په احترام، تلپاتې اقتصاد او تلپاتې ثبات ته ژمن دي. اغلې اميري پر داسې مهال لا څرګندونې کړې دي چې په افغانستان د طالبانو تر حاکمیت وروسته په دغه هیواد کې له زده کړو څخه د نجونو د محرومیت او په سیاسي او ټولنیز مشارکت او نورو برخو کې د ښځو په وړاندې محدودیتونه لګیدو په اړه اندېښنه زیاته شوې ده. بلخوا د ملګرو ملتونو یو جګ پوړي چارواکي تېره ورځ ویلي دي چې میلیونونه افغانان په داسې حال کې د لوږې حالت ته نږدې دي چې د ژمي موسم هم پر رارسېدو دی او د بشري مرستو لپاره بودیجه هم مخ په خلاصېدو ده. د افغانستان لپاره ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو همغږي کوونکي رامز الاکبروف د کابل څخه د ویډیو کانفرنس د لارې خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې د وضعیت تر ټولو بهترین تعریف وداوي چې سوچه ناورین وبلل شي. په افغانستان د طالبانو له حاکمیت وروسته د بهرنیو مرستو له کمیدو سره دغه هیواد له اقتصادي کړکیچ سره مخ شوی دی. د طالبانو د پالیسیو پر اساس اکثریت خزی بیکاره کړای شوې دي چې په هغه کې زینیه د خپل کورنیو د ژوند د لومړنۍ یو امکاناتو برابرونکي وو. خو طالبانو تر دې مخکې ویلي چې دوی د ټولو میرمنو شرعي غوښتنې مني او د شریعت سره سم به یې ټول حقونه ورکړل شي. او خو د ملګرو ملتونو د ښځو د چارو د برخې مشر سیما بهوس ویلي دي چې د طالبانو د واکمنۍ یو کال پوره کیږي، خو په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې د تعلیم، د روغتیايي اسانتیاو، ته لاسرسی، آزاد ژوند او له تاوتریخوالي څخه د ژغورنې په برخو کې د افغانو ښځو او نجونو حقونو ته تا د طالبانو بې احترامي مخ په زیاتېدو ده. نوموړي له ښځو سره طالبانو چال چلند د جنسیت پر اساس خشونت یا تاوتریخوالی بللی دی. هغې زیاته کړې ده چې افغانستان یوازینی هیواد دی چیرې چې نجونې په کې تر شپږم ټولګۍ و پورته له زده کړو څخه منع کړی شوي دي. د ملګرو ملتونو دغې چارواکي ویلي دي چې په افغانستان کې د ښځو په منځوي کېدو سره دا هیواد خپل نیمایي استعداد او انرژۍ له لاسه ورکړې ده. میرمن بهوس وویل چې له اوسني بحران څخه د وتلو لپاره د ښځو سیاسي مشارکت ډیر مهم دی. مناسه شهید دیوا، امریکا غاگ، واشنگتن دی سی.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
$2.5 million ضرورت لري. دغه ادارې نن ویلي چې په افغانستان کې لږ تر لږه 19 میلیونه کورنۍ چې د افغانستان نیم په نیمه آبادی جوړیږي د خوراک د انتهایی کموالي سره مخ دي. په دې اړه نور تفصیل د وایس آف امریکا ډیوا زموږ همکاره سمین احسن په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
ملګری ملتونو زیاته کړی چې د خوراک عالمی پروګرام کوشش کوي چې د جمی در رسیدو نه مخکې د افغانستان لری پرتو سیمو ته د خوراک سامانونه ولېږل شي. دوی په خپل ټویټر باندې لیکلی دي چې WFP ته د جمی در رسیدو نه مخکې ځان تیارولو لپاره په بیړني توګه باندې د 1.2 میلیونه امریکني ډالرو ضرورت دی. د نه مخکې هم د ملګری ملتونو د خوراک عالمی پروګرام ویلي وو چې په افغانستان کې 40 میلیونه کسان خوراک ته رسائی نه لري او لس کم 0% پکې د خوراک مرستو ته ضرورت لري. د دغه ادارې په وینا روان میلادي کال د سر نه وسه پورې په افغانستان کې قریبا 38 میلیونه کسانو د خوراک مواد او د نقدو پیسو بشري مرستې ترلاسه کړې دي. بلخوا د ملګری ملتونو یو مشر چارواکی پرون په 15 اگست باندې ویلي وو چې میلیونونو افغانان په داسې حال کې د ولګې د حالت ته نږدې دي چې د ژمي موسم هم پر رسیدو دی او بشري مرستو دپاره بودیجه یا فنډونه هم په خلاصېدو دي. د افغانستان دپاره د ملګری ملتونو ځانګړي استازي مرستیال رامز ال اکبروف د کابل نه د ویډیو کانفرنس د لارې خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې وضعیت تر ټولو بهترینه تعریف پداوي چې سوچا نورین یا بحران وبللی شي. دغه شان اکبروف وویل چې په افغانستان کې 19 میلیونه خلک په کافي مقدار کې خوراک نه لري او 6.6 میلیونه پکې داسې دي چې هغوی د خوراک د انتهایی کموالي سره مخ دي او قحط په شانتي حالاتو ته نږدې دي. د ملګری ملتونو د چارواکي د غشنده هم ویل چې د افغانستان د ټولو خواوشا 30 میلیونه کسانو نه 15 میلیونه په غربت کې په داسې حال کې ژوند کوي چې په افغانستان کې د خوراک موادو به 10% ته زیاتې شوې دي. د ملګری ملتونو پراختیايي پروګرام یا UNDP هم تیره هفته ویلي وو چې د تیر کال د اگست میاشتې نه بیا وسپوري د افغانستان اقتصاد کې 40% کموالی راغلی دی او په خلکو کې د بیروزګاری کچا زیاتېدو سره سره قریبا 70% خلک د فقر په شانتي حالاتو سره مخ دي. د 2000 کال په سر کې هم WFP ویلي وو د افغانستان 40 ولایتونو نه په 15 کې حالات ډیر بد دي او د 15 کالو د عمرونو نه ښکته نیم په نیمه ماشومان او د غشان حامله او ماشومانو ته پی ورکوونکي میندې هم راتلونکي میاشتو دپاره د خوراک په مت کې ژوند بچ کوونکي مرستو ته ضرورت مند دي. WFPY د جمی د موسم نوړاندې هغه علاقو ته چې د واورو پریوتو لکه بل ورته لاري بندي شي په وخت امداد رسول انتهایی ضروری دي. او دوی ته په دې مت کې خپل کوششونه زیاتولو او انساني بحران مخه نیولو د پاره زر تر زره هر میاشت 200 میلیونه ډالرو ضرورت دی. په افغانستان د طالبانو واکمنۍ وروسته د بارانو مرستو د کمیدو سره هغه ملک د اقتصادي کړکیچ سره هم مخ شوی دی. د طالبانو د پالیسۍ په اساس اکثریت ښځې بیکاره دي او کار روزګارونه نشي کولی، چې په هغوی کې ځینې ښځې د خپلو کورنو د پاره ګټونکې وي. په 2021 کال اګست 15 نیټې باندې د امریکې د افغانستان نه راوتو پس چې هلته کې د طالبانو حکومت جوړ شوی دی، د افغانستان اساسې هم کنګل دي، چې لامل یې ویل کېږي چې دغه جنگ ځپلې ملک د نور زیات اقتصادي بدحالۍ سره مخ شوی دی. که څه هم په دې وروستو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د افغانستان د کنګل شوو اساسو یا د پیسو د آزادولو په اړه خبرو کې د پرمختګ خبرونه مخې ته راغلي وو، خو ویل کېږي چې په کابل کې د القاعده ډلې د مشر ایمن زواهری وجل کېدو سره دغه خبرې هم بندې شوې دي. سمینا احسن، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگټن ډی سي.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
دا د وایس آف امریکا ډیوا خبرونه ده. تېر ورځ په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ یو کال پوره شو، خو پاکستان او افغانستان کې تاجران وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې چارې د نش برابر پاتې شوې دي. دوی وایي د یو کال دغه موده کې بے باوري سیوا شوې ده. تجارتي کچا د تیر جمهوري حکومت په مقابل کې ډېره رالوېدلې ده. د پاکستان مرکزی بینک شمیر ښایي چې د مالي کال 2022 کې د افغانستان لپاره د پاکستان په برآمداتو کې هم 3% کمی راغلی دی. د پاکستان او افغانستان سوداګر د طالبان یو کال واکمنۍ ته په نظر ګوري. په پیښور کې د وایس آف امریکا ډیوا خبریال عثمان خان د دوی سره خبرې کړې، تفصیل یې په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د پاکستان او افغانستان سوداګر وایي د طالبانو د حکومت نه ډېرې هیلې نیولې وي چې د دواړو هیوادونو په مابین کې به سوداګریزي چارې سیوا شي، خو د طالبانو په واکمنۍ کې تجارت نور هم راکم شو. د سرحد چیمبر اف کامرس د پاک افغان ترانزیت ټریډ کمیټۍ مشر شاهد حسین وایي باوجود له دې چې پاکستان په ټوله نړۍ کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت وکالت کوي، خو د دواړو ملکونو په مابین کې تجارت 80% راکم شوی دی.
که ترانسپورت سیکټر ته زه ګورم نو ډېره زیاته بې روزګاري پکې راغلې ده. که زه د تورخم او د دې علاقو کلیرنس ایجنټس وګورم نو هغوی خفه دی ولې چې هغه روزګار نشته دی. نو یو کال خو بېشکه پوره شو، خو نتیجه منفی طرف ته روانه ده. لا اوسه پورې زه دا ګورم چې افغان حکومت په دې کې څه کامیابي نه ده حاصله کړې.
د پاکستان د مرکزی بینک لخوا جاری شوو تازه شمیرو کې ویلي شوی چې د مالی کال 2022 کې افغانستان لپاره د پاکستان په برآمداتو کې 3% کمی راغلی او دا حجم کابو 1525 میلیون ډالرو ته ښکته شوی دی، چې د مالی کال 2020 او 2021 هم دې موده کې نږدې 903 میلیون امریکایي ډالر وو. افغان سوداګر اجمل ساپې وایي په تیر یو کال کې د پاکستان د لوري افغانستان ته اکسپورت ډیر کم شوی دی، خو له دې په مقابل کې بیا د افغانستان نه تجارت سیوا شوی دی. ډیوته وایي په افغانستان کې د ماشین اورین له کبله د خلکو د اغستو توان د نش برابر پاتې دی، او بل دا چې افغانستان د نور نړۍ سره د بینکي نظام بندیدو له سبب هم د پاکستان سره تجارت کم شو.
د پاکستان د صادراتو د کمبود وجه دا ده چې افغانستان کې قوت د خرید د خلکو ډیر کم شوی دی. د خلکو اقتصاد ټیټ شو نو مصرف کم شو. بل وجه دا ده چې د پاکستان کم غټ صنعت چې دی، غټ انډستري چې دی، هغوی د بینک ترانزیکشن نه په غیر اکسپورت نه کوي، او د افغانستان نه چې کله دغه اسلامي امارت راغلی دی بینکینګ ترانزیکشن نه کیږي. نو په دې وجه باندې د پاکستان د صادراتو د کمیدو وجه یا د اکسپورت د کمیدو وجه دا ده.
خو پیښور کې د افغانستان کونسل جنرال حافظ محب ډیوته وایي که هر څو دواړه دولتونه د تجارت په مت کې ځینې ستونزې لري، وایي دغه مسلې ختمولو لپاره د افغانستان حکومت په لټه کې دی چې تجارت نور سیوا کړی شي.
البته سم مده به خامخه په مابین کې پورته وکړه راځي حکومت امارت اسلامي هغه هم په دې لټه کې دی په غټه کچه باندې لا موږ غونډې چې دلته کم یو دا هم په دې لټه کې د چارواکو سره وینو د تجارت په اړه باندې خبري ورسره کوو او په لوړه کچه به هم دي مهم ټکی دا دی مال دادا سی اساسی او بنیادی د زندگی سره تړلی شی دی کنه چې هغه مرتزره ته دام لري دا مشکلات په ان شاء الله تعالی کې موږ ونه دا به خپل پورته کوي د خپل ګټي په خاطر هر سړی
افغانستان سره تجارت کوونکی سوداګر وایي د افغاني روپۍ په مقابل کې د پاکستاني کالداري ارزښت بیللو لکبل هم تاجران تاوان سره مخ دي. عثمان خان وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او اے ڈیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیڈ یا کمپیوٹر در سروی نو وی او اے ڈیوا پا انٹرنیٹ هم کتلے او اوری دیشے. پتہ دا www.voadivanews.com. ہیرے نکے
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
د وی ڈیوا ریڈیو ڈیرو قدرمنو اوریدونکو ستړي مشي په خیر راغلی. نن د نهه یازي شنبې ورځ د اگست شپاړسمه او د زمري میاشتې 15مه نیټه ده. دا د ډیوا ریډیو د ماښامنې خبری خپرونې پیل دی چې په کې زه فواد لامی تاسو ته اهم خبرونه وړاندې کوم. هیله ده تر پای زموږ سره پاتې شئ. اول هم د مهمو خبرونو لنډیز واوري. په کابل کې د القاعده د شبکې مشر ایمان الزواهری تر وژل کېدو وروسته د صدر جو بایدن انتظامی پریکړه کړې چې د افغانستان د شاوخوا $1 بلیون کنګل شویو اساسو هیڅ یو برخه به آزاد نه شي. د طالبانو د حکومت یو کال پوره کېدو سره د افغان ښځو او جنکو ژوند ورځ تر بلې تریخیږي. د افغان ښځو او جنکو د حقونو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي د افغانستان حالات د ښځو او جنکو لپاره دردناک بللی دي. او د عوامي نېشنل پارټي په مشرۍ د امن قامي جرګه جوړه شوې چې پکې د ټي ټي پي او پاکستان ترمنځ د روانو مذاکراتو د پښتنو په سیمو کې د ناامنۍ او نورو ستونزو په اړه بحث کیږي. بل اړخ ته په ټانک علاقه کې په یوه حمله کې دوه پولیس اهلکار وژل شوي دي. او اوس هم پوره خبرونه. په کابل کې د القاعده ډلې د مشر ایمان الزواهری تر وژل کېدو وروسته د صدر جو بایدن انتظامی پریکړه کړې چې د افغانستان د شاوخوا $1 بلیون کنګل شویو شتمنیو هیڅ یوه برخه به آزاد نه کړي. د امریکا حکومت په خوا ویلی و چې د دې اساسو د نیمایي برخې په خوشې کولو غور کوي چې د افغان ولس د خیر ښېګڼې د پاره ترې کار واخیستل شي. وایټ هاوس په دې کار کاوه چې دا $3.5 بلیون د باور وړ ځانګړي فنډ ته واچول شي چې له یوې خوا افغانستان وکړی شي د بشري مرستو د پاره پیسې ترلاسه کړي او له بلې خوا یو شمېر مرکزي بانک ته واچول شي، خو په دې شرط چې طالبان دا ډاډ ورکړي چې دا پیسې به د څه شي لپاره کاروي. خو د وال سټریټ جرنل ورځپاڼې په یو راپور کې ویل شوي چې د اوس د پاره دا دواړه آپشنونه نشته. سره د دې چې طالبان وایي په کابل کې د زواهری پښتون نو خبر، خو د امریکا جګپوړي چارواکي وایي ممکن د طالبانو د حقانی شبکې غړي په دې خبر او چې زواهری په کابل کې وو. د افغان ښځو او جنکو د حقونو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي د افغانستان حالات دردناک بللی دي او له افغانانو سره د نړیوالې ټولنې په ملاتړ او درېدو ټینګار کړی دی. رینا امیری د ګولیا دوشنبې په ورځ په ټویټر باندې د اوسنۍ وضعیت د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او جنکو لپاره ډیر دردناک بللی او زیاته کړې ده چې نړیواله ټولنه د یو باثباته او له خپلو ګاونډیانو سره په سوله کې افغانستان غوښتونکی دی او زیاته کړې ده چې نړیواله ټولنه د یو باثباته او د خپلو ګاونډیانو سره په سوله کې افغانستان غوښتونکی ده او ټینګار یې کړی چې مخکې لارې به د ستونزو نه ډکې وي. نوموړي زیاته کړې چې امریکا له لویو بشري مرسته کوونکو څخه دی چې د افغانستان د خلکو سره په همکاري بشري حقونو ته په احترام تلپاتې اقتصاد او تلپاتې ثبات ته ژمن دی. دا وی ډیوه ده. اوس هم د پاکستان حالات د ټي ټي پی او پاکستان ترمنځ دروانو مذاکراتو د پښتنو په سیمو کې د ناامنۍ دروانې لړۍ او نورو ستونزو په اړه د پښتون ملت پاله ګوند عوامي نېشنل پارټي د لوري د پېښور په پاچا خان مرکز کې د امن قامي جرګه پیل شوې ده چې مشري د دغه ګوند صوبایي مشر ایمر ولی خان کوي. په دې جرګه کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشران او استازي، د مدني ټولنې مخور مشران، د پېښور د آرمی پبلک سکول د ورژل شو ماشومانو د کورنیو استازي، قانون پوهان، لیکوالان، ادیبان او قامي مشران برخه لري. د پښتنو د قامي جرګه په داسې حال کې را جوړه شوې ده چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلعو کې د هدفي وژنو لړۍ چټکه شوې ده او د دې ترڅنګ په دیر او سوات کې هم د طالبانو د بیا منظم کېدو او خلکو نه د قلنګونو غوښتلو رپورټونه مخې ته راغلي دي. د پاکستان پوځ منلی ده چې د سوات او دیر د غرونو په سرونو وسلوال طالبان لیدل شوي دي، خو وایي چې دا وسلوال د آبادۍ ډیر لري دي او په سوشل میډیا سوات او دیر کې د طالبانو د بیا پورته کېدو خبره د مبالغې نه ډکه ده. بل اړخته د جنوبی وزیرستان سره په پوله د خیبر پښتونخوا په سویلی ضلع ټانګ کې د پولیو ضد څاڅکي ورکوونکي ټیم باندې وسلوال برید شوی چې پکې د پولیو ټیم دوه ساتونکي پولیس وژل شوی دي. دا پیښه نن د نهه یاسې شنبې په ورځ د ټانګ ضلع د وادي ګومل تھانه په اعظم کوټ علاقه کې شوې ده. د ټانګ ضلع پولیس مشر ڈی پی او وقار احمد وی وی دیوته تایید کړی چې نن سهار د ګومل په اعظم کوټ سیمه کې د پولیو په ساتونکو برید شوی. هغه ویلي کله چې د پولیو ډله سیمې ته رسیدلې د وړاندې نه پټو وسلوالو ور باندې ناتاره ډزې کړې دي. د ډزو په پایله کې د پولیو ټیم غړو ته کوم زیان نه دی اوښتی او د دوی دوه ساتونکي پولیس اهلکار نثار او پیر رحمان پکې وژل شوي دي. هغه وویل د دواړو تعلق په ضلعه کې شامل کړی شوي د پخوانۍ نیمه قبایلي سیمې جنډوله سره وو. تاسو وی وی ډیو اورئ او وروستنی خبر دا چې داسې نکې لیدل کیږي چې د ایران د جوهري لوزنامې د بیرته راژوندي کېدو د پاره ښکې لوري یوې موافقې ته په نږدې کېدو دي. امریکا ویلي چې په خصوصي ډول به د یورپي یونین هغه وروستي متن ته ځواب ووایي چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د جوهري لوزنامې د ژغورنې د پاره یورپي یونین یا یورپي اتحاد چمتو کړی دی. په داسې حال کې چې نړیواله ټولنه د ایران د خوا د ځواب په تمه ده، داسې نښې نښانې لیدل شوي چې تهران به بالاخره دغه وړاندیز لاسلیک کړي. د ایران سرکاري خبری ادارې ارنا د ایران د بهرنیو چارو د وزیر حسین امیر عبداللهیان له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي امریکایي لوري په شفاهي توګه د تهران دوه غوښتنې منلې دي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدل شئ.
دا وایس اف امریکا دیوا دا د جنوبی وزیرستان سره په پوله د خیبر پختونخوا په سویلی ضلع ټانګ کې د پولیو په ضد څاڅکي ورکوونکي ټیم باندې وسلوالو برید کړی چې پکې د پولیو ټیم دوه ساتونکي پولیس وژل شوي دي. دا پیښه نن د ټانګ ضلع د وادي ګومل تانه په اعظم کوټ علاقه کې شوې ده. بل لور ته د خیبر پختونخوا په شپږ جنوبی ضلعو بنو لکی مروت، ټانګ، تیر اسماعیل خان، شمالي او جنوبي وزیرستان کې د پولیو په ضد ساسکو ورکولو خصوصي کمپاین د پرون راهسه پیل شوه. خیبر پختونخوا کې دا کمپاین په داسې حال کې کیږي چې سات کال یعنی کال 2022 کې په پاکستان کې تر اوسه پورې د پولیو 14 پیښې راپورټ شوې، 14 په شمالي وزیرستان او په لکی مروت کې رامخته شوې دي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینار د لیوه خبريال عدنان بیټنی په دې راپورټ کې راکوي.
د خیبر پښتونخوا جنوبی ضلع ټانګ پولیس مشر ډی پی او وقار احمد وایس اف امریکا ډیوا ته تایید کړی چې نن سهار د کومل په اعظم کوټ سیمه کې د پولیو په ساتونکو برج شوی. هغه ویل کله چې د پولیو ډله سیمه ته رسیدلې د وړاندې نه پټو وسلوالو پرې نتاره ډزې کړې دي. د ډزو په پایله کې د پولیو ټیم غړو ته کوم زیان نه دی اوښتی او د دوی دوه ساتونکو پولیس اهلکار نثار او پیرامان پکې وژل شوي دي. هغه وویل دواړو پولیسو تړاو په ضلع کې شامل کړی شوي د پخوانۍ نیمه قبایلي سیمې جنټولې صرف و. هغه دا هم ویل د پیش وروسته سخت امنیتي ګامونه اخیستل شوي او ځای پر ځای د پولیسو ناکې لګول شوي او لټون عملیات هم روان دي. دسمبر میاشت کې د پولیو په ټیمونو ساتونکو پر لپسې دوه بریدونه شوي وو چې پکښې دوه د پولیس او دوه د اف سي ځواک عسکر وژل شوي وو. هغه وخت دغو بریدونو ذمواري تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستې وه. د ټنګ ضلع اسسټنټ کمشنر امین الله هم دغه پیښه تایید کړه او وی ویل د پیښې وروسته په یاده علاقه کې پولیو پر ضد ساسکو ورکولو کمپاین په ارضي توګه ادرول شوی. وایس اف امریکا ډی وسره په خبرو کې هغه وویل پولیسو د لټون عملیات پیل کړی دي او په پاتې نورو ضلع کې کمپاین روان دی. په ټنګ ضلع کې تازه پیښه په داسې حال کې رامنځته شوې چې په خیبر پښتونخوا په شپږو جنوبي ضلعو بنو لکی مروټ ټنګ ډیره اسماعیل خان شمالي او جنوبي وزیرستان کې د پولیو پر ضد ساسکو ورکولو خصوصي کمپاین د پرون راسې پیل شوی او د 15 کلونو کم عمر ماشومانو ته د پولیو پر ضد ساسکو ورکول کیږي شي. پرون د ګلشنبه په ورځ د کمپاین پرانستې پر مهال پېښور کې ایوي دستوري ته په وینا کې د خیبر پښتونخوا د صحت او خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه ویلي په شمالي وزیرستان او لکی مروټ کې د پولیو پیښه مخه تراتلل په کمپاین کې نیمګړتیاوې په ګوته کوي او دا به پوره کافر وي.
بس ټول والدین ته دا پیغام دی چې کله تاسو ته پولیو ویکسینیټر راورسی نو خامخا تاسو خپل ماشومانو ته دا کترې ورکړئ. په دې چې دا موږ ته یو موقع ده چې د پولیو نه موږ پاکستان او پښتونخوا بالکل صفا کړو.
خیبر پښتونخوا صوبې په دې خصوصي ضلعو کې دا کمپاین په داسې حال کې کیږي چې سږ کال په پاکستان کې تر اوسه پورې د پولیو څوارلس پیښې ریپورټ شوي. دیارلس په شمالي وزیرستان کې او ایوا پیښه په لکی مروت کې ریپورټ شوې ده. په خیبر پښتونخوا صوبې کې په دې وروستیو کې د پولیو د ټیمونو په ساتونکو بریدونه چټک شوي. تیر د جولای په میاشت کې په خیبر قبایلي ضلع کې د پولیو ټیم دوه پولیسو ساتونکي او د دین وړاندې د جون په میاشت کې په شمالي وزیرستان کې د پولیو په ټیم برید کې د پولیو یو رضاکار او دوه پولیس ساتونکي وژل شوی وو. د دغه بریدونو ذمہواري هم سپغاړه نه دی اخستې خو هغه وخت په شمالي وزیرستان کې د پوز افسر جی او سی میجر جنرال نعیم اختر ویلی وو د دغه پیښې غصب اخلو. تیمور جګړه ویلی په ځربي ضلعو کې پیل کړی شوی کمپاین به د 15 اگست نه تر 30 اگست پورې روان وي او په پاتې ضلعو کې به دویم کمپاین د 20 اگست نه تر 26 اگست پورې وي. د پولیو پروګرام لپاره د سیادت د محکمې چارواکو ویلي په دې لومړي پړاو کمپاین کې به د 2 لک نه زیاتو ماشومانو د پولیو پر ضد ساسکي ورکول کیږي. 2500 ټیمونه جوړ کړی شوی او پولیس او پوز به ورسره د ساتنې په ډیوټۍ مامور وي. عدنان بیټنای ډیوا ټانک
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کې تللی او اوریدلی شئ. د وی پاڼې پته ده voa.divanews.com.
بلوچستان د هرلای په خوست کې د الف پارټیز احتجاجي پرلتمن په درېمه ورځ هم دوام لري. احتجاج کوونکي وایي درې ورځې وړاندې په هنای خوست کې د پوز د پوستې مخې ته په شبي لاریون باندې پاکستاني چارواکو ډزې کړې وې. په دغه ډزو کې یې یو احتجاج کوونکي وژلې او نور ژوبل کړي وو. خو د پاکستان پوز دغه تورونه ردوي. په دې اړه نور تفصیل د چمن نه د ډیوا د خبریال نعمت الله سرحدي په رپورټ کې اورو.
بزلا ارنای د خوست په سیمه کې پاکستانی ارمی کې په مخته د آل پارټیز اتحادیې لخوا احتجاجي پرلت نن درې مورځم روان وو او د پاکستان امنیتي ځواکونو لخوا پر عامو خلکو د ډزو په ضد احتجاج کاوه. د پرلت په محل د احتجاج کوونکو وینا و چې پاکستانی امنیتي ځواکونو درې ورځې مخکې د خپل یو پوستې څخه د دوی پر کورونو راکټي بریدونه وکړل او په دغه پیښه کې زخمیان دوی پوجي کې مخته د احتجاج په توګه راوړل او احتجاج کاوه چې پاکستانی امنیتي ځواکونو نیغ پر دوی ډزې وکړې. په دغه پیښو کې یو تن ووژل سو او نور ټپیان شول. خو د پاکستان د پوج بیان دی ادارې د سیمې د خلکو دغه تورونه رد کړي دي. رسنی ته لیږل یو خبر کې ویلي دي چې د وسلوالو سره په برید کې دوه پاکستانی امنیتي سرتیري ووژل شول او یو جکپوري مشر میجر عمر ټپی شو. په دغه مهال پاکستانی امنیتي سرتیرو او د وسلوالو ترمنځ نور نښتې هم وسوې او پاکستانی امنیتي سرتیرو په سیمه کې په پراخه کچه عملیات ترسره کړو او وسلوالو ته په لوی کچه ځاني تلافات اړول ادا هم کړی ده. خو د ارنای خوست دغه پیښه په ضد د ارنای خوست سره سره په کوټه چمن او نور سیمو کې د عوامي نېشنل ګوند پښتونخوا ملي عوامي پارټي پی ټی ایم او انډیم په ګډه سره احتجاجونه وکړل او هم د دغه پیښو په لټون کولو او په پیښه کې ککړ پاکستانی چارواکو په ضد د پایاد درش کولو غوښتنه کول. خو د دې تر څنګ په چمن سره د ښار عوامي نېشنل پارټي پی ټی ایم او انډیم په ګډه سره احتجاجي لارونه او غونډه وکړل. په دغه مهال د پی ټی ایم مرکزی کور کمیټي غړي ملا بارم خان اڅکزي وویل په پاکستان کې جمهوریت پر پښتانه وطن د جمهوریت په چاپ امریت مسله ته دی.
دوی ما په دهشتګردانو باندې حمله وکړه د یو دهشتګرد پر منظر عام باندې نسر اوستاله د یالته لګیا دی کویلې د پښتنو وسایل د قبضه کولو لپاره پر ټول وطن کې د جمهوریت جنگ روان دی. پر پښتانه وطن باندې یو فوجي مارشالا مسلطه ده. د پښتانه وطن یو نېشنل آرمی سٹیټ جوړ شوی دی. پر دې باندې ټول وطنونو د قبضه ډیر لوی پروګرامونه لګیا دي.
د عوامي نېشنل پارټي یو سمیز مشر سلاودین وطنیار په دغه محل وویل چې پاکستانی چارواکو ویلي دي چې د ترګورو په ضد عملیات وکړو نو په سپټالونو کې داخل ټپی ماشومان بیا څوک دي.
دشته ګردو نو په سپټال کې دی وګورې دا سیمه ماشومان پراته دي څنګه تاسو پیاندې ماشوم به دشته ګردو شي جوړېدلې نو دا دشته ګردان د چا معاملو کې او پر دغه ځان باندې جنگ بالکل به شک د چا سره پر کلو کورو باندې سره خلاص ګولې وروي ساره په احتجاج باندې راغلي دي. احتجاج یو تکړی دی په هغه وجه باندې سره خلاص دی دا شي ښکار کړی دا دشته ګردان دي.
دارنای خوست پر پیښه سوي دغه وسنی احتجاجونه باندې نه د بلوچستان حکومت او نه د پوج بیان اداري ایس پی آر تر وسه خپل خبرګون ښکار کړی دی او نه د دې پر غشتونو څه ویل دي. په بلوچستان اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر اصغر خان اڅکزي تحریک التوا پیښ کړل او د پیښو په لټون کې کول غوښتنه وکړل. د پښتونخوا ملي عوامي پارټي رکن اسمبلی نصر الله زیری هم پر دغه تحریک التوا باندې په خپل وینا کې د پیښو په لټون کې کول د پار عدالتي کمیشن جوړول غوښتنه وکړل. خوست او ارنای د ځله شارګې سب تحصیل دی یا د سیمې د کولې په قانون او د زیرمو په حواله ډېر زیاته مشهور ده. خو تر دې وړاندې هم په دغه سیمه کې پر ایپسی او نور امنیتي ځواکونو باندې وسلوال بریدونه سوي دي چې زمواري بلوس د تر خوشوونکو وسلوالو ډلو منلي دي. نعمت الله سرحدي وی وی ډیوا چمن.
کا موږ سره پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره هم اوس ځان سره ولیکئ 00 202 205 003.
اس وقت شویدے مطبوعاتو تا در کتنے در سیمی او نڑے با حالات و مطبوعاتو کی سلیکل شویدے زمونگ در دیوا ہمکار مختار خلیل یہ تاسو تا اڑاندے کبھی.
د امریکانو فوجونو افغانستان نه د وټو د یو کال د پوره کېدون د پښتنو حالات په حق له د برتانیې د دفاعي دانشورانو د تنظیم د رائل یونایټیډ سرویسز انسټیټیوټ په وپانا د دفاعي معاملو د ماهر د پروفیسر ټیم ویلاسه ویل د یو معلوماتي مضمون خور شوې ده. د مضمون سرخط ته کابل نه د امریکانو او د اتحادي فوجونو د وټو یو کال پس د غلط حالات سدي. پروفیسر ټیم د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې افغانستان نه په جلدبازی کې د امریکا د غلطون زیاته غلطی پاکستان او کا چې د کابل په نیو کې د طالبانو مرسته او کا او د دین هم لوی غلطی پاکستان دا او کا چې حقانی ډلې مضبوطه کا. حقانیانو به شک چې افغانستان دا وخت يرغمل ساتلې دي. سیمایي طاقتونه خو تر دې دمه پورې افغانستان سره د تعلق جوړولو کوششونه کوي خو اخر تر کمی پورې. د کال 2021 د اگست د واقعاتو یادونه لا تر اوسه پورې تازه دي. افغانستان په ویره د تختیدونکو افغانانو د امریکای فوجي هوایي جازونو سره د زړندیدون پس لاندې زمکه ته دراغورزیدو تصویرونه یادګاری تصویرونه جوړ شوې دي. دین علاوه د امریکای نبرستو پاتې د اربونو ډالرو د مانیت وصله هم د هیرېدو خبرې نه دي. مضمون لیکي چې د امریکای افغانستان نه د وټو یو کال رستو سیایي خپل تازه کار روايي کې د القاعده مشر ایمن الزواهری وجلې دي. وای چې ایمن الزواهری په کابل کې د سراج الدین حقانی په ملکیتی کور کې ډیراو. دا واقع دریو اهم نقطو ته اشاره کوي. اول خدا لکه څنګه چې پیشنګوئی شوی وه د پاکستان او افغانستان سرحدي سیمه وزیرستان کې پټ ترهګر د کال 2001 نه پس پړومبی در افغانستان ته ستانه شوی دي. د غربي ملکونو مشرانو په افغانستان کې د خپل شلکلن جنگ په حق د ګرځولو دپاره ډیر مخکې ویلي وو چې وزیرستان کې پټ پراته ترهګر به افغانستان ته واپس کیږي. متحده قانون خپل یو تازه رپورٹ کې ویلي دي چې د دولت اسلامي د افغانستان څنګه افغانستان کې یو ډیره مضبوطه سیمه ایزه جنگي ډله ده. دوی مدا چې القاعده سره نږدې ناشته پاسته لرونکي حقاني ډلې په خپل خوی بوی کې هیڅ بدلون نه دی راوسته او دوی د نورو طالبانو نه د یو جدا ترهګر تنظیم مشري کوي. دوی په عالمی سطح د طالبانو د میانرو مشر د مولا برادر په مشرۍ کې د روایتي قنداري طالبانو د حکومت په تسلیمېدو کې لوی خندان دي. تم خپل مضمون کې نور لیکي چې د حقانیانو افغانستان نه په وستو به زیاتره سیمه ایز ملکونه او قنداري ډله خپلو کې راجوخ شي، خو په دې کار کې د پاکستان د لاس امداد حاصلولو باوجود د حقانیانو افغانستان نه وستل ګرانه ده، ځکه چې کابل د حقانیانو په ولقه کې دی او دوی سره زخته ډیره وسله هم شته دی. مضمون لیکي چې په کابل د طالبانو د اختیار قائمېدو یو څو هفتې وروسته پاکستان د طالبانو په ملاتړ کولو خپېمانه شوی و، خو پاکستان د طالبانو په ذریعه د خپلو دریو غرضونو د حاصلولو په ایرس کې د طالبانو مرسته کړې وه. اول خدا چې پاکستان افغانستان نه د هندوستان په مکمله توګه وستل غوښتل، خو هندوستان لکه د پخوا په شان دا ځل د طالبانو دشمنانو سره د غوږ جنګولو په ځای طالبانو ته ورنږدې شو، سمدستي ورته غنم لیږل شروع کړل او د طالبانو د قنداري قیادت د پاکستان نه د نفرت فایده واخیسته. دویمه دا چې پاکستان طالبانو او حقانیانو نه تمه کوله چې تحریک طالبان پاکستان تنظیم به تباه کړي او پاکستان ته مطلوب د ټي ټي پي ترهګر به د پاکستان فوج ته حواله کړي. خو د حقانیانو په سکوټ جواب ورکول پاکستان ډیر مایوسه شو او هم دغه وجه وه چې پاکستان په ډیره مایوسۍ سره ټي ټي پي سره امن خبرو ته کیناستو. درېمه دا چې پاکستان د افغان طالبانو نوي حکومت نه دا تمه هم کوله چې په کال 1979 کې برطانوي دورې حکومت کې د ډیورنډ لائن په نوم راخکلی کرخه به د بین الاقوامي سرحد په توګه تسلیم کی. پاکستان په ډیورنډ کرخه تر ډیره حده په ډیر شواخونه او مالی تاوان ازغن تار هم غزولی وو، خو طالبانو د خپل اقتدار نه یو څو افتی رستو ټي ټي پي سره په شریکه دغه ازغن تار ځای په ځای پریکو او د پاکستان په پښتنو سیمه د افغانستان زړه داوا تازه کړله. معلومیږي داسې چې د پاکستان سپه سالار جنرل قمر باجوا د طالبانو د اقتدار سخت مخالف دی، خو د آیسای مشر جنرل فیض حمید او ځینو طاقتورو کور کمانډرانو د طالبانو په مخالفت کې د خپل سپه سالار جنرل باجوا ملګرتیا اونکه.
د پاکستان حکومت تی چار پاکوی دا افغانستان پا علا پریکل پارلمان تبی اسیدون کی دا غطاوی ردوی او زیادوی پا پاکستان کی پوزی اسٹیبلشمنٹ دیر زورا ورده او دا فیصله پارلمان تا نپریکدی. پا خارج پالسو او پا خاص توگ دا افغانستان پا علا پارلمان سمرا اختیار منده اسلام آباد کی دا دیوا خبریال پیر ولاد شا پا دی علا دا سیدون کو نظر آخسته. تفصیل پا دی رپورٹ کی وڑاندی کوی.
خبر کې د پیپلز ګوند د کامی سملی غړي آغا رفیع الله ویلي تر څو چې د دوی د پارټۍ مشر بلاول بټو خارجه وزیر دی د افغانستان او نور مهم معاملاتو باندې به د پارلمان سرلوړي باوري جوړوي. سیلون کی مشتاق یوسفزئی دا خو منی چې د بلاول بټو خارجه وزیر جوړېدو نه پس د پاکستان لخوا د افغان طالبانو حکومت لپاره سفارتي هلو ځلو کې کمی راغلی دی، خو زیاتوي چې اوسنی پارلمان ډیر کمزور دی او د پاکستان خارجه معاملاتو سره تړلو پریکړو اختیار نه لري.
پاکستان کے حسن سیاستدانوں تک پل پتہ ہوئی چیز ہمارے کم دے پورے لائن دے مکم حدود دیکھ
خاص کر دا گورنمنٹ چھ دی نو دی خودی مجبوری دی دی خو دن انٹرنلی دومرے گے شو دی پپل داخلی ایشوز کے جی افغانستان او ہندوستان دا مملکت دا ری دا پر ڈیر زیاد زری خبر دی
حکومتی اتحاد کے شامل بلوچ ملت پال دا سینٹ غلے محمد اکرم وئی دی پارٹی گنی چ خارجہ او دا گاونڈی ہے وادن سر تڑل معاملات کے دے پارلیمان تے بنیادی کردار ورکڑی شی
پارلیمنٹ موجود ہے پالیسی پارلیمنٹ ہی بنا دے کے
پرستوں کے دا پاکستان فوجی کی عادت لخوا دا پارلیمان تڑل دروازے پشا غونڈ تر افغانستان پہ حالات اولا کارون ٹی ٹی پی سر مذاکرات پہ بریفنگ ورکڑی شوی او دا فوج ویان بابر افتخار ویلو پدے اڑ گائیڈ لائن زیکلار منظوری با پارلیمان ورکوی او بیا پہ فوج عمل کوی خود دفاعی چارو بلیو سیلون کی ڈاکٹر عبدالحمید نیر پدے اڑخ پل اندیخنے صدا سے بیانوی
گائیڈ لائن دی فوج بنا کر ان کے ہاتھ میں دے گی کہ یہ گائیڈ لائنز ہیں ہم نے یہ بنائے ہیں اور پارلیمنٹ ان کو قبول کر لے گی اس سے آگے نہیں بڑھے گی
اغول دا پاکستان پارلیمانی غلو دا افغانستان یا لوی حساس معاملاتو باندے دا فیصلی اختیار دیر وقت شو چھ بیللے دے دو مول اغول بلکہ آغا خدا گانے چھ دا گائیڈ لینز یا کللارے با ہون فوس پارلیمانی غلو تاور کوی او پارلیمانی غلو بے بس ثبت کری سرگن دا دیوی دا پیپلز گند مشر او خارجہ وزیر بلاول بٹو پس پارختن دا حکومت اولا کانون ٹی ٹی پی ترمنز مذاکرات دا سارن لپارا پارلیمانی کمیٹے دا جوڑخ پریک لہم شوی دا پیر ولایت شاہ وائس آف امریکہ ڈیوا اسلام آباد
دا واشنگٹن دے او تاسو ڈیوا اوری
زمون پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ
دا ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com
هیر یې نکړئ
منصوبہ بندے کولو کی ڈیر اہم کردار ادا کرے ہو صدر بائیڈن خپل یو بیان کی ویلی دی چې د کال 2011 د ستمبر د حملو په وخت ایمن الزواہری په القاعده کې د اسامه بن لادن نفس په دویم نمبر وو صدر بائیڈن زیاته کړه چې ایمن الزواہری د 11 ستمبر د حملو منصوبه بندی کړی و او د امریکای په خاوره د 2900 او یو امریکایانو د وجلو ذمہوارو د تر ډیرو کلونو پوري په امریکایانو په حملو کولو کې ککړو چې پکې په کال 2000 کې د امریکای په یو ایس ایس کول نومي جنگی سمندری جہاز حملہ ہم شامل دا پکم کچی دا امریکی دا سمندری فوج اولس فوجان وجلی شوی وو دا پا کینیا او تنزانیا کی دا امریکی پا سفارت خانو دا بمونو پا حملو کی ہم اہم کردار ادا کرے وو پکم کچی 240 کسان وجلی شوی وو او دا سلورنی مزرو نزیاد جوبل شوی وو د کال 2011 په مای کې د امریکای په یو فوجي کار روایت کې د اسامه بن لادن د وجلې کې دورستو ایمن الزواهری د القاعده مشر شو په دې ټوله موده کې د خپلو خفیه ځایونو په ګرد دنیا کې د القاعده ټولو څنګه سره خپل رابطه ساتلې و او خپل مرستیالانو ته په امریکایانو د حملو کولو هدایات ورکول او د تیرو هفتو پوري د خپل ویډیوګانو په ذریعہ خپل مرستیالانو ته په امریکا او د امریکای په اتحادیانو د حملو کولو د هدایات ورکولو سلسله جاری ساتلی وا صدر بایدن خپل بیان کې دا هم ویلی دی چې زمونږ د مخبره ادارو د پخوانو دریو امریکانو صدرانو صدر بوش صدر اوباما او د صدر ترامپ دورونو کې تر کلونو کلونو پورې د ایمن الزواهری لټون وکړو او اخیری د روان کال په سر کې ځای ځایږي معلومه کو د خپل بچو سره د یو ځای کې دوه د پاره کابل ته منتقل شوی وو د دې د موجودګۍ د ځای ځایږي د یقیني کولو پس صدر بایدن په ایمن الزواهری د رسا غزار کولو منځوري ورکا چې په نتیجه کې ایمن الزواهری وجلی شو صدر بایدن زیاته کا چې په ایمن الزواهری د غزار کولو منصوبه ډیره په سوچ جوړ کړی شوی و او په دې کې نور بی ګنا خلکو ته تر ممکنه هدا پوری د نقصان نه رسیدو خاص خیال ساتلی شوی و. دوی چې دوافتي وړاندې ما د ایمن الزواهری خلاف د مهم په دی وجه منظوري ورکه چې ما ته ویلې شول چې دا منصوبه په هر لحاظ سره قابل عمل لا او دا شان دا منصوبه کامیاب شو. په دې عملیاتو کې د ایمن الزواهری د کورنۍ چاکستا یا نور بی ګنا خلکو ته هیڅ نقصان نه دی رسیدلې. صدر بایدن خپل بیان په دې الفاظو ختم کو چې د ترهګر مشر په وجلو د انصاف غوښتنې پوره شوې دي. اوس د ګردي دنیا خلکو لا د ایمن الزواهری ویره د زړه وستل پکار ده. صدر بایدن دا خبره هم په ټینګو الفاظو کې وکړه چې کم خلک چې موږ ته نقصان را رسول غواړي امریکا به هغوی نه د خپلو خلکو د بچ ساتلو لپاره خپل ټول وس توان په کار راوړي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.